أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق الله العلي العظيم.
دغ آيات كريمة د سورة انعام یو نیویم آیات دی. فمخ کی آیاتو کی الله جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام یادونه وکړه چې الله عز وجل زیات شمیر انعامات پر ده باندې کړي وه، او الله عز وجل ابراهیم علیه السلام په ځینو ابتلاعاتو کې اچولی، او په هغه ابتلاعاتو کې ابراهیم علیه السلام کامیاب شوی و. الله عز وجل دومره انعامات ور باندې کړي و چې تر قیامت پورې د ده نوم یادیږي، او د ده په اولادونو او پلورونو نیکهګانو کې 12 اولوالعزم انبیا الله پیدا کړي وه، چې یو نوح علیه السلام د ده نیکه و، او لوط علیه السلام یې وراره و. پاته 15 انبیا د ده په اولادونو کې وه. دا چې الله عز وجل دا اعزاز ده ته ورکړی و، نو دا د دې سبب جوړ شو چې دی په ټولو قریشو په ټولو عربو کې هم مقبولیت درلودي، او په بني اسرائیلو کې هم مقبولیت درلودي. همدا وجه وه چې الله عز وجل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د ده بیان وکړي چې و خپل امت ته یې ورسي، هغه منکرینو ته یې ورسي، او دې ثابته کړي که یهودو نصارا دي او که قریش دي، هغو ټولو ته ثابته کړي چې ابراهیم علیه السلام چې په ټولو کې مقبول انسان دی، هغه هم داسې یو څوک و چې کله به د خپل قوم سره مخ سو هغه به یې توحید ته رابلل. نو تاسو هم داسې وکړئ چې د الله جل جلاله په وړاندې باندې کلکه عقیده د توحید ولرئ، د شرک او د هغه عقیدو څخه چې تاسو د ځانه جوړې کړي دي د هغو څخه لرې سئ. په دې آیات کریمه کې بیا الله عز وجل دې ته داسې فرمایي، وایي ته دې قوم ته داسې ووایه، دې بني اسرائیلو مشرکینو ته داسې ووایاست چې تاسو د الله څخه منکري یاست. حقیقت داس دی چې تاسو الله تعالی په حق پېژندلی نه دی. که تاسو الله په حق وپېژنئ، نو بیا به د الله عز وجل کلام د الله پیغمبر ستاسو څخه ورک نه وي، ځکه هغه نور الهي هغه به تاسو کشف کړي، هغه نور الهي به ستاسو په زړه کې وځلیږي. کله چې حضرت جعفر رضی الله عنه د مسلمانانو په نمایندګي د نجاشي باچا سره خبرې کول، د مکې قریشو خو نجاشي باچا ته ویلي وو چې دغه مسلمانان ستاسو په اړه ډېره غلطه عقیده لري، او وایي چې عیسی علیه السلام خدای نه دی، نعوذ بالله. نو نجاشي باچا د مسلمانانو ډله راوغوښتل د دوهم وارې لپاره، تفصیلي کیسه یې غوښته ده. نو د جعفر رضی الله عنه څخه یې پوښتنه وکړه چې تاسو د عیسی علیه السلام په اړه څنګه عقیده لري؟ یو تل موږ خدا سي عقیده لرو چې عیسی علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله تعالی بنده دی. او بیبی مریم رضی الله عنها دا یو پاکه بیبی وه، د الله تعالی د بندګانو څخه ده، او الله جل جلاله عیسی علیه السلام دې ته په داسې ډول زوی ورکړي چې پلار یې نه درلودی، د الله تعالی کامل قدرت و. نو بیا د سورة مریم څخه حضرت جعفر رضی الله عنه آیتونه تلاوت کړل. نجاشي باچا واورېدل، نجاشي باچا چې کله د سورة مریم آیاتونه واورېدل، او د ده شاوخوا چې څه پادریان ناست و هغو هم د آیاتونه واورېدل، د هغو ټولو تر سترګو اوښکې راتوی سوې، تر داسې اندازې پورې چې ژیرې ایلندې سوې، ځکه د دې زړونه پاک وه، او د نجاشي باچا اخلاص و
کله چې دغه الهی کلام واوري دي د ستې ژغ وکي چې دغه کلام او انجیل چې کوم کتاب دی دا د یو نور څخه اخیستل شوی دی. په حق یې الله پېژندلی وو، په حق یې خپل الهی کتاب پېژندلی وو. کله چې د قرآن آیاتونه محض واورېدل د ستې دا وویل چې دا نور او هغه نور د یو نور څخه سرچینه اخلي، دا هم الهی کلام دی، هغه هم الهی کلام. دغه یهودیان دا بدبختان دوی الله نه و پېژندلی په حق باندې، قریشو الله په حق نه و پېژندلی. ځکه نو بیا چې الهی کلام او الهی آیاتونه چې هر څومره د دوی په مخ کې تلاوت کېږي دوی نه قربانې پوهېږي. بله خبره دا چې کله زړه دا د انسان زړه دا د یو شی مثال لري، هر څومره چې دا زړه پاک وي په هغه اندازه باندې د الله د پېژندنې انځور ښه پکښې معلومېږي، د الله پېژندنه ښه پکښې معلومېږي. او څومره چې زړه خیرنیږي په هغه اندازه باندې الله تعالی څوک نسي پېژندلی. او دا د زړه خیرنوالی او د زړه پاکي چې ده دا په ګناهو اړه لري. کله چې یو سړی یوه ګناه وکړي، په حدیث شریف کې راځي چې پر زړه یو تور ټکی پیدا شي، که دوی ګناه وکړي دوه تور ټکي پر زړه پیدا شي. هله هله دا ټکي ډیریږي ډیریږي، اخر زړه تک تور شي، لکه په آیات کریمه کې چې راځي کلا بل ران علی قلوبهم، د دې پر زړونو باندې زنګ راشي، زړونه یې تک تور شي. کله چې زړونه تک تور شول بیا نو الله نه پېژني. دغه د ده د زړه هنداره چې هر شي ته متوجه کړي حقایق نه پویني، خو تک توره سوې ده هنداره چې هر څونه خیرنه وي هغونه شی نه معلوموي، هر څونه چې پاکه شي هغونه شم شی معلوموي. یهودیان دا ګناهګاران وه، بدبختان وه، په تورات کې لاس وهلي وو، زړونه یې تک تور وه، حق یې نه ورباندې پېژني. نو ځکه الله ورته خطاب کوي وما قدر الله حق قدره، دی الله تعالی په صحیح ډول نه و پېژندلی. که الله تعالی دی په صحیح ډول پېژندلی وای نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لیدلو او د هغه آیاتونو په اورېدلو باندې چې پرده نازل شوي وه د دوی به په زړه کې دستي دا نور ځلېدلی وای چې دا هم الهي کلام. د دوی د ګناه یادونه هم الله عز وجل په دې آیت کریمه کې کوي چې دوی ګناهګار وه. تورات یې پر خپل فکر او عقیده باندې اړولی وو، پاڼې پاڼې یې کړي وو، ځینې پاڼې پوچ کړي وې، ځینې یې ښکاره کړي وې. هغه احکام چې د دوی د رایې مطابق وو هغه یې ښکاره کول، هغه احکام چې د دوی د رایې مطابق نه وو هغه یې نه ښکاره کول. هر صورت باندې الله عز وجل فرمایي وما قدر الله، او دوی نه و پېژندلی الله پاک حق قدره په حق پېژندلو سره. اذ هغه وخت قالو چې دوی ویل ما انزل الله ندی نازل کری الله فاک علی بشرین پر انسان بانی من شئی هیچ شئی، الله پر انسان بانی هیچ شئی ندی نازل کری، پر بشر بانی الله کتاب ندی نازل کری. محمد رسول اللہ چا دا اللہ پیغمبر دی، دا خو انسان دی، پر انسان پر الله کتاب ننازل دی. دا دا دی آغا ناروا خبری وی، بیزای خبری وی. الله عز وجل دا دلیل پتوک ارتوائی وی قلت ارتوائی اے پیغمبر من انزل الكتاب، چا نازل کری و تورات، الذي هغه کتاب هغه تورات جاء چراتل کړي و به په دې تورات سره په دې کتاب سره موسی موسی علی السلام راتل کړي و نورن هغه نور و روشنایی و جلا و وهودن هدایت و للناس د فارد خلقو، او تاسو هغه سبت خلق واست تجعلون تاسو بیا وګرځاو هو دغه کتاب قراطیس پانی پانی تبدون چې تاسو بشکار کولې هاده پانی چې خوشی به می وي او تخپونه او پټولې به مو بعضی پانی کثیرن ډیری پانی چې تاسو به ناخوشه وي. دا کتاب چا نازل کړی؟ تاسو هوایس پر بشر پر انسان باندې الله کتاب نه نازلی، الله که پیغمبر را اس کی ملائکه به تاسو ته وایم چې دا آسمانی کتاب چې موسی علی السلام راوړی وو نور وو هدایت وو، بیا تاسو پانی پانی کی ځینې پانی به مو ښکاره کړلې ځینې به مو پټې کړلې، دا چا نازل کړي؟ دا پر انسان نه نازل. وعلمتم او وعش والوتاوست ما داس شي وشوي لم تعلمو چې تاسو نو پیژندلی، انتم تاسو نو پیژندلی ولا اباؤکم نفلرون زاسو پیژندلی، داس شي ان اتر ته وزدا کړل درته وې شو دل. قل تورتو الله، الله نازل کړي وو، الله نازل کړي وو پر بشر یې نازل کړي وو، تاسو قران هم الله نازل کړي دي او هم پر بشر یې نازل کړي. الله عز وجل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی وی تا دا دلائل ورتو وایا تا دی پر حال بانی اللہ علم لری و دی زرون اللہ بند کری دی نور چمور تا وایا تو مورس تا زر پریش دا هم دی فی خوق دی هم چی پا باطلو خپلو کی یلعبون لوبی وی پریش دا چی دی پا دا خپلو باطلو خبرو کی لوبو وی کی صفا واو لورا واو لی
دا آیت کریمه چې و دا د یهودیانو په رد کې و د بني اسرائیلو په رد کې و خو مسلمانانو ته څو پیغامه پکښې ورکول سوي دي. یو پیغام دا پکښې ورکول سوی دی که څوک غواړي و الله ته ځان نږدې کړي الله دې په کامله توګه وپېژني، الله دې په حقه توګه وپېژني، د الله قدرت دې وپېژني. کله چې څوک د الله تعالی قدرت په حقه وپېژني نو بیا هېڅکله او هېڅکله دی یوه ګناه هم نه کوي او یو عبادت هم نه پرېږدي. یو صحابي پر لمانځه باندې د تهجد ولاړو نو سورة رحمان یې په لمانځه کې وایه، کله چې د آیات کریمه سره ورسېدې فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، کله چې اسمان وچی وي ټوټه ټوټه سي نو دا آیات کریمه چې ده ووایه نو تر خوله یې چیغې وختلې او وی ژړل، دومره یې وژړل چې دا د ده په اوښکو باندې د ده مسله ژره او ګریوان ټوله لانده سوه او د ده ژړا تر ډېره ځایه ورسېدل، حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده ژړا واورېدل او بیا رالی ورته ویې ویل چې تا نن دومره وژړل چې ستا د ژړا سره ملایکو لا په چغو چغو وژړل. دا چې یو صحابي لمونځ کوي او د آیات کریمه په اورېدلو سره دومره ژاړي ځکه الله یې پېژندلی دی، د الله عظمت یې پېژندلی دی، د الله لوړ شان یې پېژندلی دی، سبحان الله د الله دومره قدرت دی، د اسمان به ټوټه ټوټه کې رایله وي کې په دغسې حال په دغسې ورځ به نو بیا زما څه حال وي؟ آیا په دې ورځ باندې به نو بیا زه چیرې د یو هوسایي ځای پیدا کړم که یا اوس خو چې ستړی سم وایم چې ځم کور ته سایه لرم او سرپنا لرم د باران څخه د یخه څخه د ګرمۍ څخه اوبه لرم، که تکلیف پرته پیښ څه قریبان لرم دوستان لرم؟ په هغه ورځ باندې چې بیا نه قریب پیدا کولی سي، نه سرپنا وي، نه د یخ دفاع وي، نه د ګرمۍ دفاع وي، په دغسې ورځ باندې نه د خوراکونو د ناجوړۍ دفاع وي، په دې ورځ باندې چې الله عز وجل په صفت د قهریت کې وي او اسمان ټوټه ټوټه سي، په دې ورځ به نو بیا زما څه حال وي؟ آیا زه به یې د خلاصون ځای پیدا کړم که یا؟ دغه آیات کریمه یو بل کس 1500 واره وایي نو د هېڅ اثر نه ورباندې. دا د دې خبرې تایید کوي چې څوک په حقه د الله عظمت وپېژني نو بیا به د الله د کلام هر لفظ هر جز د اثر ورباندې کوي. نو په دې آیت کریمه کې مسلمانانو ته دا پیغام دی چې تاسو باید الله وپېژنئ، د الله عظمت وپېژنئ، حقیقت به درته معلوم شي او زړونه روښانه کړي. هر څومره چې تاسو زړونه روښانه کړي، هر څومره چې زړونه د ګناهو څخه پاک کړي، په هغه اندازه باندې به بیا ستاسو په زړه کې د الله نور ځلیږي، د الله د نور انځور به پکښې وي، تاسو به حق پیدا کولی شئ او د تاسو کارو څخه نو بیخي ځانونه وساتئ لکه یهودیانو چې کول. څه به یې خوښ وو هغه به یې په دین کې عملي کول، چې څه به یې ناخوښ وو هغه به یې نه عملي کول. دا پیغام هم مسلمانانو ته پکښې دی، دا خو بیخي ښکاره خبره. الله عز وجل د دې قرآن کریم فضیلت بیانوي. وهذا دا قرآن چې دی کتاب، دا یو کتاب دی، انزلناه چې موږ نازل کړی دی، مبارک برکتناک دی، مصدق تصدیق راوستونکی دی، الذي دا هغه کتاب بین یدیه چې په حضور کې د دې کتاب دی، د دې قرآن په حضور کې یو بل کتاب سچ تورات دی، دا کتاب دغه تایید کی آغم آسمانی کتاب دی، دا آسمانی کتاب دی، دا سینا وایي چې هغه آسمانی کتاب نه دی، بلکې دا کتاب دغه کتاب تایید کی، هغه هم الهی کتاب دی، دا هم الهی کتاب، مگر په دې کتاب کې داسې څه شته چې په هغه کتاب کې نه و. په هغه کتاب کې ځینې احکام دا په خلکو سخت سوي وو، د یهودیانو د بني اسرائیلو د غلطو فکرونو او د غلطو قدمونو د ایښودلو په وجه باندې الله ځینې احکام ورباندې سخت کړي وو. کله چې قرآن نازل شو هغه احکام نرم شو په خلکو باندې. په قرآن کریم کې داسې معلوماتونه خلکو ته ول ورکړل سول چې په تورات کې نه ورکول سوي او تایید دغه کتاب کې اولی دپاره د دې دا کتاب نازل سوی دی، ای پیغمبره تو نذیره چې ته وویرې ام القرآ، خلق د مکې مکرمه، ام القرى اصل د ټولو کلو چې مکه ده، مکه مکرمه دې ته ام القرى ویل کېږي، یعنی د ټولو کلو د ټولو شهرونو د ټولو دنیا د هیوادونو هغه اصل د منځ نقطه چې د اسلام ځلا ځینې راپورته سوې ده او د الله سپېڅلې بیته پکښې ده. او من هغه څوک وویرې حولها چې شاوخوا د دې مکې دي، د مکې شاوخوا کلي هر چیرې چې دي هغه په دې قرآن سره وویرې. ویرول دا ویرول دا دوه ډوله دي، یو ویرول د دشمنۍ دی، یو ویرول د دوستۍ دی. ویرول د دشمنۍ دا دی چې کله یو دشمن بل دشمن ونیسي نو د دې لپاره چې د ده حواس ختم کړي او ویزوري زهیر یې کړي
نو یو وار ورته وایي چې اوس به دې څو دقیقې بعد مړ کړم، بل وار یې ورته وایي وایي اوس به دې زندان ته واچوم، بل وار یې به بل ډول عذاب ورته وایي، بل وار یې بل ډول عذاب ورته وایي. غواړي چې ازار یې کړي، غواړي چې په تکلیف یې کړي، غواړي چې په دې یو ډول نه یو ډول تکلیف ور ورسي. دا یو ډول ویرول دي. او بل ډول ویرول دا دی چې خپل پلار و زوی ته یا مشر و کشر ته ځینې مشکلات بیانوي او ځینې هغه تکلیفونو خطرات ورته بیانوي. پلار و زوی ته وایي وایي پام داسې مه کوه، چیرې مه ځه، که نه نو داسې تکلیف به درته پیښ سي، ناجوړه به سي، مشکل به درته پیښ سي. دا بل ډول ویرول دي. نو دلته چې الله جل جلاله وحضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ولتنذر ام القرى، د دې لپاره چې ته وویرې، دغه ویرول د دوستۍ ځینې مراد دي. یعنې دغه خطرات به دې خلکو ته ووایه، که تاسو د الله دین ونه منئ په دنیا کې به عذابونه در باندې راشي، لکه په پخوانیو امتونو چې راغلي دي. په قبر کې به تکالیف درته راشي، د قیامت په ورځ به تکالیف درته راشي. او شاوخوا خلک یې هم وویروه، دا خطرات پرې متوجه کړه، د دې لپاره چې هغه حقه لاره پیدا کړي. ولتنذره، او د دې لپاره چې ته وویرې ام القرا، خلق د مکې مکرمه، ومن او هغه څوک حولها چې شاوخوا د مکې دي، او الذین هغه کسان یؤمنون چې دی ایمان راوړي، بالآخرت پر آخرت باندې یؤمنون، ایمان راوړي به پر دې قرآن باندې، او هم دی علی صلاتهم پر منځو خپلو باندې یحافظون، حفاظت کوي، ساتنه کوي. نو دا لمونځ الله عز وجل ځکه یاد کړي چې لمونځ په ټولو عباداتو کې هغه بهترین عبادت دی. تر ایمان وروسته دوهم اهم عبادت لمونځ دی. د نیکو انسانانو غټه خویا دا ده چې تر ایمان وروسته دستي د لمانځه اهتمام کوي. یؤمنون به، ایمان پر قرآن لري، او هم علی صلاتهم یحافظون، او پر منځو خپلو باندې حفاظت کوونکي دي. نو په دغسې آیاتو کې الله جل جلاله د مسلمانانو په زړونو کې هم داسې یو ډول پیغام ورکړي، د هدایت، او د کفارو د یهود د نصاراو جواب یې هم ورکړي. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الله عز وجل فدي آية كريمة فرهاق كسانو باني ردكي چه أغد الله فدين كي درواغ وي أغد چه أرسو كي كفا دي أمت كي كفا خواهي و أسي دا دي آيات را نازل يدو سبب يو كسو مسيلم كذاب دا يو كسو دا دا پیغمبري دعوة وقلا او دا یو ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم ته وحی نازلیږي، ما ته وحی نازلیږي، پر دا باندې چې څنګه آیاتونه نازلیږي پر ما باندې هم هغه سي آیاتونه نازلیږي. او یو ورځ یو چا ورته وویل چې دا نو پر تا باندې څنګه وحی نازلیږي. یو ورځ یې ورته وویل چې دا داسې یو سړی راځي پر یو بوده ستوري ما ته خبرې کوي، هغه بیا زه لیکم. دغه د قرآن آیاتونه بیا اخیستل، بیا بیا سره اړول را اړول، او دا به یې ویله دا آیاتونه پر ما نازل شوي. لکه دا صورت النبي عليه السلام نازل سوي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تغليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. دا أو دا دي بورتبا نتسى سورة نورا غلي والقارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. دا بهم دا سيو تعال تفاسر وفي ودل تشعب هيت معنا نادر لودل خلق تبي ويرش دادي فرما وحي نازل اسمي تنقى وحي كي وآيات آياتنا والألفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل. دا پر ما باندې آیاتونه نازل شوي دي، ځان سره یې درواغ جوړول. نو الله عز وجل د دغسې کس او هر څوک چې د ده پر قدم باندې قدم ایږدي، د هغو په اړه باندې د آیات کریمه نازل کړي دي. او فرمایي وایي تر هغه چا به نو لوی ظالم څوک وي چې پر الله باندې د ځانه درواغ تړي. الله عز وجل وحي نه یې ورته نازلې کړي، دی وایي ماته د الله د لورې سره وحي نازلې شوي دي. او د ځان څخه دا خبره کی چې زه هم داسې شی نازلولی سم لکه په محمد رسول الله چې نازل سوی دی. نو دې خلکو ته ته خبرداری ورکړه چې الله داسې کسان ته ظالمان ویلي دي، سخت ظالمان یې ورته ویلي دي. او دا خبرداری ورکړه چې د دې حالت او د دې بد انجام به هغه وخت تاسو ته معلوم سي چې کله ملائکې تاسو ته راشي او ستاسو ارواحان قبض کړي او پر تاسو باندې د زکندن په حالت کې سخت سخت تکلیفونه او عذابونه راشي. ځکه الله عز وجل فرمایي ومن اظلم، څوک به ډېر ظالم وي، ممن تر هغه چا افترا چې د ځانه تړي علی الله پر الله جل جلاله باندې کذبا درواغ، او قال یا وایي اوحیه وحی کړل سوي دي الی و ماته ولم یوحى او وحی کړل سوي نه وي الیه ودت شیء د هیچ. او ومن تر هغه چا به څوک ډېر ظالم وي، قال چې وایي سأنزل جرد چې نازل بسي و ماته مثل ما په مثل سره د هغه وحی انزل الله چې الله نازل کړی محمد رسول الله ته چې څنګه وحی نازل شوی دی ماته به هم همدغسې وحی نازل شي درواغ وایي نو الله عز وجل د دې خلکو انجام بیانوي و ای پیغمبره دې خلکو ته خو به دومره خبره ورسېږي چې غټترین ظالم هغه څوک دی چې پر الله باندې درواغ وایي الله وحی نه یې ورته کړی دی وایي ماته وحی شوی دی دا خو غټترین ظالم دی تر دې لوی ظالم نشته لا احد اظلم من هیڅوک تر دې ظالم نشته مګر د دې انجام ته کله ووینې نو بیا به دې ته یقین کړي چې سبحان الله موږ څومره لوی ظلم د ځانه سره کړی و ولو ترا او کچیر ته ووینې ای پیغمبره اذ هغه وخت الظالمون چې ظالمان فی غمرات الموت فتفوک شي د مرګ وي او الملائکة ملائکا باسطو غړون کی وی ایدیهم د لاسو خپلو اخرجو راو باسی انفسکم ارواحان خپل کله چې زکندن تکالیف دی تراسی او هغه څپې د مرګ ور تراس نو دا د روح د د بدن څخه جلا کیش روح چې د د بدن څخه جلا کیج دغه د روح جلا کون کی دا د الله استازي دی هغه ملائکه وی کله چې مسلمان ته د مرګ وخت را نږدې سي او د دنیا ژوند اخلاص سي نو چې الله وغواړي چې دی وفات کړي د دنیا څخه نو ملایکي په ډېر ښه انداز باندې د تراس او دا د د وجود سره خبرې وکړي چې موږ ستاسو روح کار شو جسد یې خبرې ورسره وکړي چې د کوم ځای څخه روح کار شو ملایکه به ورته وایي چې غواړو چې دا د ستا روح ستا د بدن څخه د خولې د لارې څخه وباسو هغه جسد به خبرې ورسره وکړي دا هغه خوله ده چې په دې باندې د الله نوم یاد سوی دی د قرآن تلاوت ورباندې سوی دی د الله عبادت ورباندې سوی دی هیڅکله د دې د لارې څخه روح نشي ایستلی بیا به ورته ووایي چې د سترګو د لارې څخه روح کاږم بیا به دوی ووایي چې دا هغه سترګې دي چې د الله د قهر او د الله د ویرې څخه یې اوښکې توی کړې دي دا هغه سترګې دي چې د الله کلام یې پلیدلی دي په دې باندې ته روح نشي ښکلی حتی د بدن ټول اندامونه به ورته یاد کړي آخر به بله لاره نه وي داسې ځای به ورته پاته نشته چې روح ځینې وکشي نو هغه ملایکه به بیا جوابه پاته شي چې د دې انسان څخه څنګه روح جلا کړم داسې په وجود کې ټوټه نه ده پاته چې د الله په عبادت کې استعمال کړی نه شي نو بیا به الله عز وجل به امر ورته وکړي ملایکه ته وایي ته داسې وکړه نوم د محمد رسول الله پر لاس ورته ولیکه او بیا پر شا ځینې ولاړه شه ملایکه به راشي و دغه مسلمان ته چې نور یې ژوند خلاص دي پر خپل لاس باندې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ولیکي هغه مسلمان چې ورته وګوري پر دې نامه باندې به عاشق سي کله چې ور باندې عاشق سو هغه ملائکه به قرار قرار شاته ځینې ځي 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 دا روح به دومره باندې عاشق سي د دې بدن څخه به پسې راووزي بدن به یوازې پرېږدي روح به ځینې راووزي روح او بدن به یې په دغسې اسانۍ سره سره جلا سي او کله چې څوک بد عمله وي ګناهګار وي ظالم وي هغه ته نو ملائکې په ډېر بد شکل کې راسي په داسې بد شکل کې به راسي چې دی د زکندن پر حالت وي قریبان شاوخوا ورباندې راټول وي د سترګې رډې نیولي دا ملائکې دی ویني دا نور انسانان یې نه ویني د ډېره وهمه څخه ژوندی وي سترګې رډې نیولي خبرې نشي کولی زبانګویي یې وتړل سي ژبه یې وتړل سي دا چې ژبه یې وتړل سي او سترګې رډې ونیسي په خولې کې یې زګونه راسي او کله کله بې ځایه سترګې اړي ور اړي دا ته هغه ملائکې ویني د ډېره وهمه څخه ژبه بندس او سترګې رډې ودرېږي ژوندی وي یوه ورځ ژوندی وي دوې ورځې ژوندی وي مګر خبرې نشي کولی ځکه هغه ملائکې په داسې شکل کې دی ته راسي چې د ډېره وهمه څخه به د انسان زهره ځینې چې وي راسې بد شکل کې به ورته راسي نو کله چې په داسې شکل کې رالې چې دا ورته وکتل بس بانګویې وتړل سي او سترګې کلک کې یخې ورته ونیسي بدن ایرېږد کلک بدن ودرېږي نو هغه ملائکې ورته ودرېږي وایي نن خو نو ستا د مرګ ورځ راغله نن نو هغه ورځ راغله چې ستا روح به د بدن څخه د الله په امر موږ بېلوو تا په خپل ژوندانه کې په خپل جرأت په همت باندې او په الله درواغ ویل د الله مخالفت دې کاوه ستا دا علم نه و چې الله ته پیدا کړی وې الله ته دې رجوع وه نو وایي داسې یو ډول چنګکان چې سرونه یې ډېر تېره وي جنجران به ور اچولي دا به د ده په دغښو کې داسې چخ کړي بیا به یې کش کړي تر پایه پورې به دی داسې احساس کړي چې زما په بدن کې یو چا دغسې چنګک یا غشي یا چاړه وهلې ده داسې کشي ظاهرا خو به نو څه شی نه ورباندې معلوم شي ملائکه به خبري وسره وکي وای نه هغه ورځ ده نه نه هغه ورځ ده چې ته به د الله جل جلاله ولور ته راځې او د خپل بد عمل سزا به وینې. نو الله عز وجل دا خبري یادونه کوي. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي ولو ترا او کته ووینې اذ هغه وقت الظالمون چې ظالمان فی غمرات الموت په صفو کې د مرګ سترګې ایښي پخې ولاړې وي زبانګویې تړل سوي وي والملائکة ملائکې باسطو غوړوونکي وي ایدیهم د لاسو خپلو خپل لاسونه یې وراچولي وي او ډېرې ویرونکې ملائکې وي اروحان ځینې قبضوي. نو داسې به ورته وایي اخرجوا انفسکم اروحان مو راوباسي اروحان به په داسې ډول ستاسو ده نه وځي لکه د مسلمانانو ده بلکې په زنځیرونو او په چړو په غشو باندې به وځي. الیوم نن ورځ تجزونه تاسو ته به جزا درکول سي عذاب الهوم د عذاب سپکوونکي سپکوونکي دردونکي عذاب بدله درکول سي بما په سبب د هغه عمل کنتم چې تاسو واس تقولون تاسو ویل علی الله پر الله جل جلاله باندې غیر الحق ما سوا د حق څخه حق بل څه تاسو بل څه ویل درواغ مو د ځانه جوړول وکنتم او تاسو واس عن آیاته د آیاتونو څخه د الله تستکبرون تاسو کبر کاوه. الله عز وجل ښه فرمایي خپلو بندګانو ولا تمشي فی الارض مرحا اے انسانه د الله په مځکه کې په غرور په کبر په خیال باندې مه ځه ځکه هر کله چې د الله عز وجل ما سلام درته راشي تا به تر خولې ځګان به وي سترګې به جرې ډې نیولي بدن به دې کف وي خلک به در باندې خاندي هغه کبر و غرور به دې نه وي. نو ملائکې به هم دا خبره ورته وکړي چې تا د الله د آیاتونو کبر و غرور کاوه په هېڅ سرګه دې نه ورته کتل دا دې نه ویل چې دا زما د محبوب خدای کلام دی. کله چې د یو دوست خط و یو دوست ته ورسي او هغه دوست ډېر زیات ورسره محبت وي ته وویل چې تا ته د دوست خط راغلی دی داسې دوست داسې احسانونه یې ستا سره کړي دي چې ستا ټول ژوند یې در جوړ کړی دی. نو دی چې دا خط واوري نو په ډېر عجیب ادب باندې دا خط راواخلي او بدل ته کښېني او په ډېر توجه باندې خط ووایي چې ما ته به یې څه لیکلي وي. یا یو ډېر مهربان او مشفق پلار په ټول عمر کې یو خط زوی ته راواستي او هغه زوی چا د پلار شفقت او مهرباني پر زړه وي او د دې پلار خط وویني نو په ډېر انداز سره ژر یو بغل ته په یو خاص ځای کې کښېږي فخه ورګه ورسره واوري هر جمله باندې ځان پوه کړي چې پلار دومره مشفق پلار و نو ما ته څه لیکلي وي څه هدایت به راته لیکلي بیا نو چا خط ووایي مچ کي او ووایي چې دا خو زما د پلار وصیتونه دي زما د مهربانه پلار نصیحت دي دا به زه عملي کوم ستاسو قضاوت وکړي چې د الله عز وجل مهرباني تر پلار په سلهاو واره ډېره ده. الله په ژوندانه کې دا قرآن دا یو لیک دي موږ او تاسو ته راستولی دي په څومره ادب او په څومره احترام باندې به د الله دا لیک موږ او تاسو وایو او پر سر او پر سترګو به ایږدو چې د الله عز وجل رحم د الله مهرباني فکر یې لا په نورو انسانانو کې نشي کېدلی چې د دې ټولو انسانانو شفقتونه سره یو ځای کې او ستا سره ولري لا هم د الله رحم پر ډېر دي. داسې مهربان الله چې یو لیک راستولی دي موږ او تاسو خط یې راستولی دي هدایات یې راته لیکلي دي نصیحتونه یې راته کړي دي چې دا وکړي دا مه کوي دا ښه کار دی دا بد کار دی دا ستاسو کامیابي ده دا ناکامي ده او موږ په کبر په غرور کې وایو چې علاقه ده هغه زما پره خرابه وه. نو دا دې ته به خود ملائکې وایي ملائکه بدا و توای و اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياتي تستكبرون تنسبكون کی عذاب وته کی تاسو د الله آیاتونه چې تاسو ته راستولی و د دومره رحم او مهرباني سره تاسو دا غوسه کبر کاوه و نه سی وسنو عذابونه وته کی سپکون کی عذابونه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام عليكم.